Корем се філосо на гзайми из бонишмост.
سلام وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو په ترکیه کې د افغان سولې د کانفرنس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې
مشمول ده هغه طرح چې رئیس جمهور له خوا راغلی او هغه عملیات نهایی شو یا طرح به انشاءالله د جمهوري حسابي د آدرس هم شریک شي په ترکیه
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه
ګن وایلنس ان دیس کانتري از ان اپیډمیک
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله در پیژنو چې زده کړې نه دي کړي خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درمل نه کوي تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښته پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي ښاغلی غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویب پاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پانتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربه د آسانتیاو پر بنسد د مارکیټ لارتیاو سره ایار کړی
خغلی غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو دراوستو او د خندونو د لمنځه وړلو سپارښتنه هم وکړه د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کابل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي د بیان لمخې WHO هم داراز د کرونا ویروس د نوې بڼه له کابل چې موارد دی په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه خوده لیده د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخته شوی او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کابل مړه شوی دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه
د سیالی بنن جمعه هم دوام وکړي نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په دریمه ملوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیگ هم روان دی او پرون پنځمبه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړې ایرانی چارواکی وای په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاند سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي ټلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 13,840 ته رسیدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویل د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیې د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په لنډ جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت 4 د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګونی کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل پر راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شوی ټولو طرحو کتنه پرون د موظف کمیټې لخوا پای ته ورسیده. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور له خوا راغلی و هغه عملیات نهایي شو، صرف یو بل مرحله پاتې دده چې لغوندې دقت ته ضرورت لري. شنبې ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایي شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقه لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مساوات د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالی شورا 15 کسیزې کمیټې دروانی اونې د یک شنبه په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه. د شورا مرستیال خاغلی سلیم ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته ټول شپږ دیرش طرحې رسیدلې وي. ډیری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وي. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري. د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته واګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دی کړې خو هر ورځ د څلورو یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګل د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمېر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
لکه دې ورځې مې په دا ورځ اوسم دا دې خسخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخ مخ
د شپته کلن میراث ګول ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخه 15 کیلومتري کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنی ده د کندهار د نیشو لسوالی ترڅنګ پرته ده. شاوخه زرګونه کورونه پکښ کې میشتي او لتیر شپږو کلونو راځي د طالبانو ترول کې لاندې ده. د دې سیمې د شزینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته ویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هر ورځ له یو شمېر شذو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړې زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او چې د شپې چې مې هغه خواږه دي د شپې چې مې مټر ودرېږي یا په پښو ځم د غونځې د ځای بېخي لرې ځای دی وسایل نه لرم په پښو ځم او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې ورځ مې پر کور نه ده تېره کړې ماشام دی د مزګر ماشام راسي د بېرته چې ماسي ما درک معلوم شي په ټوپ پر چره راځي.
میرازګل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړي چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللی و. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګل په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لیرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلی په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیف دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګل وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د ماشومان راځي مالن چې جبې پورته کړي چې دې پورته کړي چې ضرور اخیستي څوک هم سر مال کړي بازار کندار ته وړي د کندار د برته مال راځي جبې ورته لی یا ضرور واخ.
د دې سیمې اوسیدونکو ملالۍ چې مړې په جګړه کې وژل شوې او دا د ترینکوټ ښار ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم شذې په کور کې د تیرې پیړۍ د شذو په څیر ژوند لري.
کوم برا پورې سو یو تبب مو یا به یو زګر به مخ جوړېدی یو سر به مخ جوړېدی مانا به مو دا کوله سپیر کې به مخ فرق او توره ریړه به مو چې ټوخ به مو کېدې توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار خورې شوی دا به مو خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراثګلې هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وایي له ښځو سره د دیا او نورو دایانو مرسته ډیره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یوه خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نورزیه ستانیکزی ازادي راډیو ته وویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي، دایانې او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیری وروزل سي.
ولادتونه یی باز مشکلات پکې لکه باز خزی چې ماشومې پیدا شي موږ چورته پلاسنټا و یو هغه نل لري کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه موږ لري کوو. خود د دایانه سیدی د تجربه لري، د تجربه په اساس باندې هغه بیرته لري کوي، یا باز نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري، دوی ډیر کار غټور ده.
میراثګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی چینه دی کړی دا وای که زده کړی کړی وای د شوزو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
ژوند
ازادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهزه او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردي صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپک پولیس مارکیټ بیا جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایعو او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختی زون په کچه له مجهز او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي په حدود 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاري پکې شوی. نن نه اثر زموږه زیاتره خدمات کوي، اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نه افتتاح کیږي. ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي خې خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ او خې مارکیټ وسی کې پاینده کې خې خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې دیاد مارکیټ جوړېدو ته صرافانم خوشاله دی. وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته سنځل منځو لاړ شي. یو تن صرف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ په اړیر خوشحالي دا غدر سي مارکیټ فعال مارکیټ سدلته بن سر سيار سمره شتمني خلق لري. ان شاء الله په امن کې به خوشحالي کې به د طرفانو پر دغه ګټه کې ان شاء الله د سمره مخ کې په سکون کې نو په امن په خوشحالي کې نو طلب ستونزې مشکلات نن د سي او بنیاد کې خپل سره چې دا سين سره سمره پیسې تومره اغل لري مثال د حواله هر حساب ان شاء الله د تب کوم ستونزې نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس به بهیر د خلکو لپاره د کارموندنې یوازینۍ لاره دا بولي چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلو د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیستان تر کچه پورې زده کړې ولري، حتی هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمینه مساعدېږي، او د دې تر څنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا ووسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کیږي په یو ځای باندې، او د دې تر څنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې سوداګرو پانګونه والا او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورک. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي.
موږ باید ټول سوداګر تجارانو پانګوال سره بشپړ همکاري او پوره همکاري سره کوو. اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړي. نو ځکه تجارت قانون خارین نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. لدې ډلې شینکې کړو خیلا ازادي راډیو ته د ازادي چپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنشن بي پورس په بحث کې وویل چې دې د معلومات ترلاسه کړې دي چې میرمنو ته ویل شوی دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمره چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوال ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتيرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازي جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز باید پښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقوقو د څار ډلې د بشري حقوقو د همشغه کونکي موقت مشي هیدربار خبري راخیستل چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان پر راتلونکي کې باید شزې مرکزی نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چیړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله پښکاره وویل چې له افغانستان د ټولو امریکایي ټاکنو ایستل د میتر لومړی نیټې څومره سخت دي. دا هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلوي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیشي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي دا هڅې نورې هم پیچلی شي، ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دی او د تخلیک کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پریوزي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پریښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونه په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغه مخکې په کلورادو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې په خوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی ورسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلی وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک په خپل له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشوم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلت روختون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبريال راپورته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکي لامل به ستر شوی. خوارزواکي اسوي تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر شوی ماشوم مور ستاروي د دوه ملور د چې په خوارزواکي یخته سوی.
پخته کوم د خپل دوړې د دروازه نه ما د دې شې د کوم حق دی ول چې دی خو یو څمره سوي خو د مرجه سره یان چې ولا را کده سې د چنده نه پېښګاری و د شس ته پېدی نه یو ګولې ورته پېدی وای دا چې شې د خو نه لري بل خو نه د مور د غون دغه نه کېږي چې مور خپل سر وکي وای دا کته ته ست نه جوړ سبي امرسته د دوا نه د کوکسته نه مانه زخم پېدا کوم د باندې د خدا ولته نور بیا سلا د کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکي یخته سبي هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوي کولای د دې درملنه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و.
شنه چې پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبره د اصالت ورسه د بیاز ماشه ډیر نه ما د شي دوست داس یا زمری د سوم ولارم چې مونته الته می دوا کله ډیر نه جوړ و زم نه جوړ ورس ماشه چې و چې یا د مرزي په خاطر ماشه جوړ ز ډیر کمزور و نسته زمو په دامه کې لنک نسته دلته نشته بس مر به خامخا دلته راځو دلته شاته مر به تارولو.
د کندهار میرویس روختون ته په تیر یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکي یخته 130 ماشومان ورولل سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مرسي دي. د دغه روختون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکي لامل دغه روختون ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبی روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراک ونه رسیږي د بدن ذخیروي شاهمونه او غوښه مصرفيږي چې لامل یې ماشوم په خوارزواکي یخته کیږي.
سوی ته غزي معنا دا چې د غذا خرابوالی یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي ازخیروي د د په بدن کې چې شهم سیاغ واشستا هغه تخریبیږي د انرژي د لپاره استعمالیږي نو کوچنی خوارزواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق قربت او ماشومان ته د مور د شیدو پر ځای د پودری شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولی.
یو د دې چې زموږ تاسو غربت دی، ان د غربت ته واجی غذا نه ورسیل، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کښنه چې کله پیدا شي چې ارڅونه لاټه موري هغه د شپږ میاشتو پورې په خپل شو دی کښنه مړولای، دا غلط کلچر ته د پودری شي دی ورشلو. خو چې دا پودری شي دی کله ورشلو کړل نو بیا دا شي دی په غلطه طریقه ورکی، مطلب د چوشک په واسطه ورکی، نو دا خپل د دې بایس کې کښنه بار بار مریسي، ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارځواکۍ اخته سوي، چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کېږي، هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي. د روغتیا پالانو په خبره میندې دي خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي، او تر شپږو میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي، چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی شي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي، چې له ډلې 2500 تنه مړه دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. نن په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې یو بل سره وګوري. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبت مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتی ده. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي، او هغه کسانو چې له هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دویمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرسته ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي. خو ولې یو شمېر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت ګڼي؟
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی.
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي؟
خځه دنده ولري، خځه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره.
د میړه او خځې ګډ ونډه د کور په کارونو او د ماشومان په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصې کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیري کلی خپل ګندلې دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د راپور په سر کې دی وی دا سې خزي خبري واورو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي.
زه یو مورم باید خپل ماشومان سنبال کړم. د ټولنه مهم دا چې زه یو نهاد هم لرم. د دې ترڅنګ یا وخون که هم امه چه باید خپل ایوادوالو تا یا دخپل دی ایواد بچیانو تا خدمت کرم. دا طول زما مسئولیتونه دای او باید دا مسئولیت دیر پا خو واجبانده مخطای بوزمه. دو کور پا چاری که خواند حیث نو امکاری او مرست را سر نکوی.
دا دخوزو فعاله تور پیکی پوپل صفای وچی. لکوره دا بانده دند ترچنگ دا کور کارونه او دا ماشومان و روزنه هم ورلغاری ده. تور پیکی تا ورطا فهیم رحمتی هم لکوره دا بانده دندلری. فهیم وایی دا ورزی تر ناوخت تا لکوره دا بانده کار کبی. خوچه لدند کور تراشی نو بیا سم دستی دا کور پا کارونو بختشی. دا حقی پا خبره دا کور ناری نوگری ورسره دا کور پا کارونو که هیچ کلم رستنه کبی.
په کور کې خوندي وړونه مور پلار دی وسیږي د کور په کارونه کې واز موږ شزنه ډیر رول لرو درنه چې د موږ سره هیڅ کار نه دی کړی کار چې دی مکمل توګه هغه کله صفایي کله شوي کله نور کارونه ټول موږ خپل د شزه کوو کې وخت موږ محفل ته تللی و دی ځات للی چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته واګي پخ کړی یو چپس کړی یو شی کړی نور نه ګډه ګډولي موږ ته پریشي د کور په کار کې موږ سره مرسته هیڅ وخت دی نه کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمیر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینهو سره اوګور کوي. خو ډیر شمیر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډیر شمیر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې ترڅنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي، ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دی هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم هغه راکي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته واچي، زه باور یم چې دا به په ډېرو تو شمیر خلکو باندې اغیزه وکي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځې سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې ترڅنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیر کړي چې بشپړې انساني وړتیاوی ومنل شي؟ د ټولنې له نظره خځه د ټولنې نیمایي برخه او د